وخت شپږ بجې شوې. سلامونه، وخت په خیر. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې ولسمشر اشرف غني ختیځ ته په خپل سفر کې ویلي چې د افغان وایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې به شپږ میلیارد ډالر ولګول شي. همدارنګه په یو بل راپور کې اوري چې د اختر په درې ورځو کې د ټول هیواد د امنیت وضعیت ډېر ښه و. د ازادي راډیو دا او د روانه خبري مجله درته زه واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبیدالله عبید په ملتیا وړاندې کوو. په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وایي له افغانستان څخه د قاطع ملاتړ ماموریت ملاتړ زیات سوی. ټاکل سوی افغانستان ته د افغان حاجیانو ستنېدل د چهارشنبې له ورځې پیل سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په تگزاس او لویزیانا ایالتونو کې د سیلابونو او طوفان قربانیانو ته د دعا د ملي ورځې په توګه نن اعلان کړه. د افغانستان ولسمشر وایي په راتلونکو څلورو کلونو کې به د هیواد پر هوایي ځواک شپږ میلیارد ډالر ولګول سي. محمد اشرف غني دا خبره ننګرهار ته د سفر او د 201 سیلاب قول اردو د کتنې پر مهال وکړه. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر په حواله راغلي چې ویلي دي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته له افغانستانه د قاطع ملاتړ ماموریت ملاتړ زیات سوی او په زیاتېدو دی. ناټو د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورسوه او په هیواد کې د قاطع ملاتړ په نوم غیر محارب ماموریت پیل کړ. ناټو اوس د دې ماموریت په چوکاټ کې د افغان قواوو پروزنه او سلا مشورې کې همکاري کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دولت وسلوالو مخالفانو درې وارې هڅه وکړه د لوی اختر پر مهال امن ګډوډ کړي. خو د دې وزارت ویان نجیب دانش نن د اختر په درېیمه ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفان په خپلو پلانونو کې پاتې راغلل.
نن چې د لوی اختر وروستۍ ورځ ده، تر دې مهاله په ټول هیواد کې کومه امنیتي پیښه نه ده شوې. په ټوله کې چې کوم تدابیر موږ نیولي ښه نتیجه یې لرله. امنیتي قطعات او جزو تعامونه اوس د تیارسۍ په حالت کې دي. په ولایتونو کې درې وړې حملې وې چې مخنیوی وشو.
د لوی اختر پر مهال که څه هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو امنیتي پیښو راپورونه ورکول سوي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي دا جدي پیښې نه وي. ټاکل سوي افغانستان ته د افغان حاجیانو ستنېدل د چهارشنبې له ورځې پیل سي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت معین دایالحق عابد په دې باب نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
که خدای کول د اختر په شپږمه به افغانستان ته د حاجیانو ستنېدنه پیل شي، دغه بهیر به تر یوې میاشتې کمه موده ونیسي.
سشکل شاوخوا ډېر زره افغانان د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. شمالي کوریا وایي یو هایډروجني بم یې په بریا سره ازمویلی چې په اوږده واټن ویشتونکي توغندي کې نصب کیدلی سي. دا ظاهرا تر ټولو قوي اټومي ازموینه ګڼل کیږي. دا د شمالي کوریا شپږمه اټومي ازموینه ده چې د نړیوالې ټولنې او د شمالي کوریا د تر ټولو نږدې متحد چین او روسیې لخوا غندل سوې ده. د شمالي کوریا دولتي اژانس نن وویل د اټومي ازموینه یوه مناسبه بریا او د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بشپړتیا په برخه کې یو مهم ګام و. دا اعلان په داسې حال کې وسو چې تر دې څو ساعته مخکې زلزله پوهانو په هغه ساحه کې د زلزلې د کشف خبر ورکړ چې شمالي کوریا پکې مخکې اټومي ازموینې کړې وې. په همدې حال کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس یوکیا امانو نن له ویانا د شمالي کوریا د دې اقدام په اړه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
د کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت لخوا د نن ورځې اټومي ازموینه د خوښنې وړ کار و. دا د تیر کال د دو ازموینو په تعقیب ترسره کیږي چې له 2006 میلادي کال راهیسې شپږمه اټومي ازموینه ده. د شمالي کوریا دا اقدام د نړیوالې ټولنې پر پرله پسې غوښتنو سترګې پټول دي.
له بلې خوا جنوبي کوریا د خپل سیال هیواد شمالي کوریا تر دې اټومي ازموینه وروسته د ولسمشر په مشرۍ د ملي امنیت شورا غونډه راوبلله. امریکایي چارواکو پرون په دغه هیواد کې د روسیې د دریو ډیپلوماتیکو ودانیو کنټرول په خپل لاس واخیست. امریکا پر دغو ودانیو وروسته له هغې ولکه ټینګه کړه چې روسي کارکوونکي له 48 ساعته مهلت سره سم درې وړه تخلیه کړي. کرملین په ځواب کې په مسکو کې د امریکا یو مهم ډیپلومات احضار کړ او په دې اړه یې خپل شکایت لیک ور وسپاره. پر خپله یوه ودانۍ دا یو بې سابقه تهاجمي اقدام وباله. په امریکا کې د روسیې یوه تجارتي استازي الکساندر ستادنیک پرون د روسیې له یوه تلویزیون سره په خبرو کې وویل
پلانډو ټکو کې به ووایم چې موږ د نړیوالو اړیکو په سیستم کې د ورانکارۍ د یوې څرګندې قضیې شاهدان چې هغه د روسیې له قلمرو بهر د روسیې پر یو جایداد حمله ته ورته د ولکې ټینګول دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځای وخت تر پرون ماپښین پورې په سان فرانسیسکو ایالت کې د روسیې د قونسلګرۍ او په واشنگټن ډی سي د غرض نیویارک کې د دوو نورو ډیپلوماتیکو دفترونو چې د تجارتي اهدافو لپاره ترې کار اخیستل کېده د تړلو لپاره مهلت وټاکه. امریکا دا اقدام د مسکو د هغه عمل په ځواب کې کوي چې تیره میاشتې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې په روسیه کې د امریکا د ډیپلوماتیک پرسونل د کمولو امر وکړ. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن ورځ په تکساس او لویزیانا ایالتونو کې د سیلابونو او طوفان قربانیانو ته د دوه د ملي ورځې په توګه اعلان کړه. ټرمپ او د هغې مېرمنې میلانیا ټرمپ د شنبې په ورځ تکساس د سفر پر مهال په هیوسټن ښار کې له بچ پاتې سو کسانو او رضاکارانو سره وکتل. هیوسټن د امریکا څلورم لوی ښار دی چې سیلابونو او طوفان سخت ځپلی دی. هیوسټن کرونیکل ورځپاڼې د هیوسټن ښار د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د مړو شمېر تر 500 اوښتی دی.
مننه چې ازادي رادیو او ری وړاندې با په خبرونه کې واوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ختیز ولایتونو ته په خپل سفر کې ویلي چې په افغان وې ځواک به شپږ میلیارد ډالر ورګوي.
جمهور رئیس عمومی وضعیت د سړنې لپاره او خپلو وجود د منصبینو شپېره کې سرتېري سربازان او افسران راځي بریدملان راځي دي غوسره دوی د کاته درلوده.
په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي که دغه پیسې په افغان وایي ځواکونو باندې په سمه توګه ولګول شي نو افغان وایي ځواکونه به ډېر پیاوړي شي.
او که دغه هوایي ځواکونه تکمیل شي او تقویه شي یا افغانستان نظامی قوت یا نظامی پوتنسیال را ډېر قوي او ډېر زیات.
په نورو موضوعاتو کې د شپږیزې سیالیو په اړه مرکه او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا به یو پرمختللی هایدروجن بم ازمویل چې په لری واټن وشتونکو توغندیو کې لیکدل کېدای شي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. تاسو زموږ له ازادي رادیو څخه اورئ. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په راتلونکو څلورو کلو کې به شپږ میلیارد ډالر د افغانستان پر هوایی ځواک ولګیږي. ولسمشر غنی چې د یکشنبې په ورځ د ختیځ ولایتونو امنیتي وضعیت ارزونې په خاطر د سیلاب 201 قول اردو ته تللی وایي د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته له افغان ځواکونو سره د غوس ملاتړ ماموریت ملاتړ زیات شوی او نور به هم زیات شي. په ورته وخت کې د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان د اختر په ځانګړو ورځو کې دا ډول سفرونه ستایي وایي چې دا د سرتیرو په روحیه او راتلونکي مثبت اغیز کوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ختیځ کې د امنیتي او نظامی وضعیت د څیړلو او افغان ځواکونو ستونزو اوریدو په خاطر د سیلاب په قول اردو کې له نظامي او ملکي چارواکو سره لیدلی دي. ولسمشر غنی په 200 لومړی سیلاب قول اردو کې د ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو ملکي او نظامی مسؤلینو او افغان سرتیرو ته په وینا کې وویل چې افغان حکومت د نړیوالو په مټ د ځواکونو سنبالښت ته پاملرنه ډیره کړې ده. هغه په خپله وینا کې د سرتیرو له کورنیو او ځواکونو مننه وکړه. وی ویل چې په راتلونکو څلورو کلونو کې د هوایي ځواک په پیاوړتیا شپږ میلیارد د ډالر لګوي. د ولسمشر غونډې او د سفر جریان ته که څه هم رسنۍ نه وي بلل شوي، خو د جمهور رئیس د ویاند مرستیال نجیب آزاد د دغه سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
جمهور رئیس باندې یو لوی پوری دولتي هیات په ملتیا د انتحار ولایت سفر وکړ. د دې سفر د عمومي وضعیت د سړنې لپاره او د خپلو وجود د منصبینو شپېره کې سرتېري سربازان او افسران راځي بریدملان راځي دي غوسره دوی د کاته درلوده. جمهور رئیس بستریس اردو روغتون ته هم ولاړ چې هلته په دې روغتون کې د اردو د هغه مجروحینو او ناروغانو سره اخته مبارکي وکړه او د هغو حال وپوښتي.
ولسمشر غنی شاوخوا دوه کاله وړاندې هم سیلاب قول اردو او له هغې وروسته ننګرهار ولایت ته سفرونه کړي او په ختیځو ولایتونو کې د اداري او نظامي چارو د ارزونې ویلي وو. هغه تیر کال د سرطان په میاشت کې ننګرهار ته په خپل سفر کې د ژورو بدلونونو او اصلاحاتو ژمنه وکړه چې په ولایتي شورا کې د خلکو د استازو په بارو وروسته ورته بیا پاملرنه نه ده شوې. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ذبیح ازمري ازادي راډیو ته وویل: کونړ، ننګرهار او لغمان چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو د زیاتو فعالیتونو شاهدان وو، د ولسمشر ځانګړې پاملرنې او ژورو خبرو اصلاحاتو ته اړتیا لري او تمه ده چې د دغه سفر څخه د خلکو انتظار ته مثبت ځواب ویل شي. له دې سره د نظامي چارو کارپو باري آرز ختیځ ته د ولسمشر دا سفر له اهمیت ډک بولي، وایي چې په رخصتو یو ځانګړو ورځو کې دا ډول سفرونه د سرتیرو په روحیه مثبت اغیز لري.
دا په نهایی درجه د ستاینې وړ دی او دوی کې د موفقیت رازونه نغښت.
ښاغلی عریزوی د څلور کلن امنیتي پلان د ښه تطبیق لپاره هم د ورته سفرونو اړتیا ده، خو د دغو سفرونو نتیجې باید په ټوله معنا تعقیب شي.
په همدې موضوع ته هم کیږو. یو شمیر پوځي کارپوهان وایي که شپږ میلیارد ډالر د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې په سمه توګه ولګول شي، افغان ځواکونه به په هوایي لحاظ پیاوړي ځواک باندې بدل شي. د پوځي چارو کارپوه اسحاق اکبر وایي دغه پیسې باید د رادار او نورو مهمو هوایي برخو ترڅنګ د افغان هوایي ځواکونو د ظرفیت لوړونې په برخه کې هم په لګښت ورسیږي. په دې اړه مې د ښاغلي اکبر سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د ولسمشر دغه ژمنه څومره عملي او ګټوره ښکاري.
زه فکر کوم شپږ میلیارد ډالر به امریکایانو دعوت کړي چې په هوایي ځواکونو به یې مصرفوي. البته دا هوایي سنف د ټولو سکتورونو یا د ټولو سنفونو نمایندګي به کوي، چې هغه کې به ترانسپورتیل وي، هغه کې به بمپاس وي، هغه کې به شکاري تیاري وي، او حتی ویل کېږي چې F-16 تیاری به هم افغانستان ته ورکول کېږي. او که دغه هوایي ځواکونه تکمیل شي او تقویه شي، زه فکر کوم د افغانستان نظامي قوت
اتمر صاحب که ووایاست چې که چېرته افغان هوایي ځواکونه ښه تجهیز شي، نو د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ترڅنګ د وسلوالو ډلو د ځپلو په برخه کې به څومره اغېزمن ثابت شي؟
که هوایي ځواکونه تکمیل وي، زه فکر کوم د وسلوالو د ځپلو دپاره ډېر یو ښه وسیله لري، ځکه چې دوی هر سیمې ته تلی شي او هر حرکت او نقل انتقالات څلوری شي. نو په دې ترتیب زه فکر کوم چې ځمکني قوتونه که زموږ هوایي قوتونه پیاوړي وي، دوی کولی شي چې امنیتي ځواکونو سره همزمان همکاري وکړي او دوی سره یو ښه کوارډینیشن لري. بدون د هوایي ځواکونو نه زموږ ځمکني قواوې دوی عملیاتونه په صحیح توګه پرمخ نشي وړی، او دا ډېر یو ضرورت دی چې باید زموږ هوایي ځواکونه تنا تیاری نه دي، دي کې رادار دي، دي کې نور سیستمونه موجود دي. نو دا د اردو یو ډېر مهمه برخه ده چې که دا تکمیل شي، د دې په تکمیلېدو سره زه فکر کوم زموږ
او افغان حکومت څه کول پکار دی په دې برخه کې چې دغه پیسې په سمه توګه باندې ولګول شي؟ هغه څه چې پکار دی په دې برخه کې چې هوایي ځواکونه پې پیاوړي کېدای شي؟
یو تجربه خو موږ د تېر وختونو نه لرو، هغه شل ایټالوي تیارې چې افغانستان ته مرسته شولې هغه ټولې بېکاره وې او هغه نه هیڅ استفاده ونه شو. زه فکر کوم دا زموږ د ملي دفاع وزارت او د افغانستان د حکومت یو مسؤلیت دی چې دوی په خپله خوښه او په معیاري ټکنالوژي باندې دوی دغه پیسې مصرف کړي او هغه څه تیارې دوی د امریکایانو نه ترلاسه کړي چې هغه د جګړې په ډګر کې وکارول شي او د دې نه ښه استفاده وشي.
د پوځي چارو کارپو اسحاق اکبر چې ویلي که افغان هوایي ځواکونه په سمه توګه تجهیز او پیاوړي شي، نو د امنیت په ټینګښت کې به مثبت اغیز ولري.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 سپو باندې د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې واورئ. اوس هم راځو یوې امنیتي موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دولت وسلوال مخالفین نه دي توانېدلي چې د اختر په ورځو کې امنیتي ستونزې پیدا کړي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په درې ورځو کې تر دې مهاله کومه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. بلخوا یو شمیر پوځي کارپوهان وایي امنیتي ځواکونه باید په نورو ورځو کې هم د اختر په شان د امنیت ټینګښت ته پام وکړي. نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
د اختر د درېمې ورځې په وروستیو ساعتونو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا ځل په اختر کې خلک د هیڅ یوې امنیتي پیښې شاهدان نه وو. د دې وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفین په دې اختر کې بریالي نه شول چې خپلو موخو ته ورسیږي. د ښاغلي دانش په خبره د دولت وسلوال مخالفینو په دریو مواردو کې د امنیت خرابولو هڅه وکړه، خو امنیتي ځواکونه یې مخنیوی کړی. دی وایي نن چې د اختر وروستۍ ورځ ده، تر دې مهاله په ټول هیواد کې کوم امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. په ټوله کې چې کوم تدابیر موږ نیولې ښه نتیجه یې لرله. امنیتي قطعات او جزو تامونه اوس د آماده باش په حالت کې دي. په ولایتونو کې درې وړې حملې وې چې مخنیوی یې وشو. ښاغلی دانش دا شان وویل چې دوی له اختره وړاندې امنیتي پلان چمتو کړی و چې د رفې له ورځې څخه پلی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په اخترونو کې خلک د ډېرو خونړیو پیښو شاهدان ول، ان تر دې چې لمونځ کوونکي تر بریدونو لاندې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو په خبره سږ کال هم وسلوالو مخالفینو هڅه کوله چې د اختر په ورځو کې امنیت خراب کړي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په جماعتونو باندې د وسلوالو ډلو له حملو وروسته د خلکو نفرت او د امنیتي ځواکونو کلک امنیتي تدابیر د دې لامل شول چې سږ کال خلک په آرامه فضا کې اختر ونمانځي. د کورنیو چارو وزارت پوخانی مرستیال میرزا محمد یارمند یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید په نورو ورځو کې هم د خلکو امنیت ټینګ کړي. دی وایي امنیتي ځواکونه د قانون له مخې اړ دي چې په هیواد کې امنیت او نظم ټینګ کړي. که په هیواد کې داعش او طالب وي او که نه وي، امنیتي ځواکونه مکلف دي چې امنیت وساتي. بلخوا د کابل پولیس ادعا کوي چې په دې اختر کې د جنایي پیښو ګراف هم د نورو کلونو په پرتله ډېر ټیټ و. د کابل ولایت د امنیت قمانداني د جنایي څېړنو رئیس محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دریو ورځو کې د جنایي جرمونو کچه ډېره زیاته کمه وه.
آزادی رادیو لونه ترو وورزی پونه کی.
د آزادی رادیو مخمنه خبری مجله اوری کول شي چې دغه راپورونه او خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې هم کول شي چې وګوره ولولې. زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم ګڼ شمیر مسایل شته. کول شي چې د آزادی رادیو فیسبوک پاڼه خوخه او دغه مطالب او مسایل پکې وګوره او ولولې. اته ورځې وروسته په افغانستان کې د کرکټ د ټولو غټو سوداګریزو سیالیو یا شپږیزې پرانیسته کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې شپږیزې سیالۍ دا ځل په ټولو برخو کې د نویو نوښتونو سره ترسره کیږي او تمه ده چې په زیات شمیر بهرني لوبغاړي او تبصره کوونکي پکې برخه واخلي. زما همکار یوسف زدران د شپږیزو سیالیو له مشر او د افغانستان د کرکټ بورډ له پرمختیایي مدیر بشیر ستانګزي سره د همدغو سیالیو په څرنګوالي مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې دا نوښتونه څه دي.
سکل افغانستان کرکټ بورډ شپږیزه نوی نوښتونه سره کوي. د تاسو ته معلومه وي چې موږ ټولو ټیمونو ته خارجي کوچز ورکړي دي چې هغوی سره کار وکړي او ټیمونو ته ډېر ښه پلان ورکړي په مسابقاتو منځ کې. دې سره سره موږ دا ځل ډېر ښه لوبغاړي راوستلي، هر یو ټیم ته درې لوبغاړي ورکړي دي.
تاسو د کرکټ هر اړخیز نور موضوعات ته اشاره وکړه چې په دې برخه کې نوښتونه شته. ډېر وخت د کرکټ چې په افغانستان کوم سیالۍ کېږي د هغوی په تبصرې یا کمنټري باندې انتقاد موجود وي. دو برخو ته هم د افغانستان کرکټ بورډ دا ځل څه پاملرنه کړې ده؟
بالکل، موږ دا ځل تبصر کوونکي خارج نه راغواړو. دې کې ډین جونز داسې د آسټرالیا پخوانی لوبغاړی او آی پی ایل او پی سی ایل او دې کې تبصره کوي نور لیګونو کې. دې سره سره الستر کیمبل چې د زیمبابوې پخوانی کپتان و، دې ښه لوبغاړی و. هغه هم 15 کاله مسلسل په آی پی ایل کې تبصره کوي او دې سره سره نور مسابقات کې هم تبصره کوي. ایڈورډ رینفورس د زیمبابوې داسې، هغه هم اوس تاسو د آسټرالیا او د بنګلادیش په ټیسټ میچونو کې تبصره کوي. هدف مو دا و چې موږ داسې خلک دغه ډول واقعا په مسابقه باندې ښه تبصره وکړي.
بلې استانګزه، طبعا دا نوښتونه دي، خو کله چې دا په دا ټولو برخو کې نوښتونه راځي، دلته داسې یو فکر هم شته چې په نړیواله کچه په نړیوالو تلویزیونونو هم وښودل شي که دا یوازې بیا په افغاني تلویزیونونو ښودل کېږي او خلاص؟
مونږ خو یک تلویزیون سره قرارداد لرو او ټول مکمل څومره رئیس دې میډیا هغه موږ هم پارټنر ده. ون تلویزیون ته مونږ چې څومره خبرې او بعضې خارجي تلویزیون نو هم ارتباط نیولی داسې اروپا کې کوم یو تلویزیون داسې مونږ ته پوره معلومات نه راکړل شوی داسې هغوی سره ډایرکټ ډیلینګ کوي. بل دا په سټلایټ ده هر چېرته خلک کېدای شي لایو سټریم ده په یوټیوب کې شته په لایو شته نو انشاءالله داسې خو مونږ یو بله خبره باید وکړم چې ایچ ڈی کوالټي باندې مونږ ون ټی وی سره قرارداد کړی ده چې کمرې هم زیاتې دي او ایچ ڈی ټیکنالوژي باندې به دا ټول مصدقات کوي.
او استنګزی صاحب دا د بهرنیو لوبغاړو یادونه تاسو په پیل کې وکړه تر ډیره د پاکستان لوبغاړي په شپږیزه کې لوبیږي او هغه چې ستر نوم د کرکټ په برخه کې لري دوی دلته د راتګ بشپړ سل فیصد اطمینان ورکړی دی تر اوسه؟
ګوره تاسو به خبر یاست مونږ شپږیزه په جولای کې وو مونږ ډېر لوبغاړي سایل کړي وو د پاکستان او د افغانستان کرکټ بورډ ترمنځ جنجالونه پیدا شو نو پاکستان کرکټ بورډ خپل لوبغاړو ته اجازه ورنه کړه چې بیا موږ نور لوبغاړي پیدا کړل. په دې کې موږ د بابین نذیر لوبغاړي لرو د سریلنکا نه یو نیم لوبغاړي لرو ساؤت افریقا نه لرو عمان نه لرو او پاکستان دوه مشهور لوبغاړي خاص تر شاهد خان افریدي چې کرکټ کې ډېر مشهور لوبغاړی پاتې شوی دا اوس هم ډېر زیات مینهوال دي. هغه د سپین غر زمریانو لوبډله اخیستې ده او هغه به انشاءالله راځي قراردادونه ټول امضا کړي دي کوم ستونزه نشته. مونږ چې کوم د بورډون اجازت نامې زیمبابوې یا ساؤت افریقا زیمبابوې ډېر لوبغاړو ته اجازه ورکړې ده ساؤت افریقا یو لوبغاړی پاتې شي هغې ته به هم انشاءالله ډېر زر هغوی اجازه ورکړي. دغه چې عبدالرزاق د پاکستان نه راځي چې دا دوه لوبغاړي دي خالي پاکستان نه راځي یو ساؤت افریقي یو عبدالرزاق المصافي همو اخیستی ده
او دوی دراته اطمینان ورکړی دی راځي به تر څنګ ستانګزی صاحب داسې غټ ایونټ جوړولو په افغانستان کې د امنیت ځینې اندېښنې په دې برخه کې وي تاسو ته د امنیتي ادارو بنسټونو لخوا څومره ډاډ درکړل شوی دی؟
یو شی باید زه ووایم مونږ ډېر خوشبخت یو چې د کرکټرانو تر اوسه پورې کومه ستونزه په افغانستان کې نه ده پیدا شوې. ټول خلک دې لوبې سره مینه لري که دولت کې خلک کار کوي یا دولت نیبان دي وي نو دا د افغانستان کرکټ لپاره یو ډېر ښه خبر ده. بیا هم مونږ باید امنیت ورکو خارجي لوبغاړي راځي خلکي کوچز راځي او تبصر کوونکي راځي مونږ دولت سره لګیا وو هغوی مکمل یو دوی د امنیت لپاره پوره پلان جوړوي.
بشیر ستانګزی سره مو زما د همکار یوسف خان زدران مرکه اورېده چې ویلې اته ورځې وروسته به په افغانستان کې د کرکټ د ټولو غټو سوداګریزو سیالیو یا شپږیزې پرانسته کیږي او په دغه سیالیو کې به یو شمیر بهرني لوبغاړي هم لوبیږي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا د ازادي رادیو دا او تاسې بخمنې خبری مجله اوري او سم راځوي وی نړیوال موضوع ته. شمالي کوریا وی یو پرمختللې هایدروجن بم ازمایل چې په لری واټن وشتون کې توغندیو کې لیکدول کېده شي. د شمالي کوریا پر دې اقدام د امریکا متحده ایالاتونو د سیمه هیوادونو او نړیوالو سخت عکس العملونه ښکاره کړی دي. نور حالي نوریاس نوری راکوي.
شمالی کوریا وای یو پرمختللی هایدروجن بم چې په لری واټن وشتونکو توغندیو کې لیږدول کېدای شي په بریالي توپ سره آزمویلی دی. داسې ښکاري چې دغه اټومي آزموینه د شمالی کوریا تر ټولو قوي آزموینه وه. د شمالی کوریا دولتي رسنۍ نن یکشنبه اعلان کړه چې پیونګ یانګ شپږمه اټومي آزموینه په بریالي توپ سره ترسره کړه او هغه د دې هېواد د اټومي وسلو د پروګرام د بشپړولو یو ارزښتناک ګام و. تر اوسه دغه ازموینه چې هغه د هایدروجن بم چاودنه وي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې، خو د مخکنیو اټومي ازموینو په نسبت هغه ډیر قوي و او قدرت د امریکا هغه اټوم بم ته ورته و چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې پر جاپان راوغورځاو. د جاپان حکومت ویل وروسته له هغې چې زلزله پیژندونکو یې د شمالي کوریا په هغه سیمه کې چې مخکې اټومي ازموینې ترسره کړې وې د یوې قوي زلزلې ټکانونه ثبت کړل تاییدوي چې دغه منځوي هیواد اټومي ازموینه ترسره کړې ده. پیونګ یانګ له 2006 کال راهیسې اټومي ازموینو ته دوام ورکړی او د ملګرو ملتونو پرېکړه لیکونه یې تر پښو لاندې کړې دي. شمالي کوریا د 2016 کال په جنوري کې ادا کړې وه چې هایدروجن بم یې په بریالیتوب سره ازمویلی دی، خو لویدیځ ماهرانو پرې شک څرګند کړی وو او هغه د اټومي عناصرو چاودنه بللې و. د پیونګ یانګ لدی آزموینې وروسته د جنوبی کوریا د ملي امنیت شورا د ولسمشر مون جین په مشرۍ غونډه وکړه. د ملي امنیت شورا مشر چونګ فیونګ وویل سیول به د پیونګ یانګ د لامنځوي کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د نوي بندیزونو په ګډون له ټولو امکاناتو کار واخلي. هغه زیاته کړه له متحدو ایالتونو سره د اتحاد په چوکاټ کې به پر دې خبرې وکړي چې د متحدو ایالتونو تر ټولو پیاوړي ستراتیژیک پوځي جزتامونه د کوریا په ټاپو وزمه کې ځای په ځای شي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه دغه اټومي آزموینه بیخي د نه منلو وړو بلله. که شمالی کوریا اټومي آزموینه ته دوام ورکړي دا بیخي د منلو نه ده او موږ به سخت اعتراض وکړو. موږ اوس د ملي امنیت شورا پیلو چې معلومات راټول کړو او هغه وڅېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار اچ آر مک ماستر د جاپان د ملي امنیت د شورا له مشر شوتارو تانیو سره په ټلیفون خبرې وکړې او یو ځل بیا یې ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اټومي حملې د مخنیوي په ګډون له جاپان دفاع ته په کلکه ژمن دی. دا څرګندونې د جاپان حکومت په یو بیان کې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له شمالي کوریا غوښتي چې خپل غلط اعمال ودروي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو درناوی وکړي.
اوس هم زو پروان ولایت ته په پروان ولایت کې یو لړ تصفیوي عملیاتونه پیل شوي دي. دا چې دغه عملیات په کوم هدف هلته ترسره کیږي د پروان ولایت والی ښاغلی محمد عاصم عاصم را سره همدا شیبه د ټلیفون په کرخه دی. عاصم صاحب ستړي مشئ په خیر اغلی. او ډېر زیاته مننه د دغه عملیاتو په اړه که راته معلومات راکړئ په پروان ولایت کې.
دا کوم عملیات چې پرون شپه ترسره شو د دولت د مسلم مخالفینو یو شبکې گروپ د یبل سراج په ولسوالۍ کې په یو کلی کې چې عزت خیل او حمزه خیل دوه ساحای د سنگ په سنگ هغوی موجودیت درلودل. کله ناکله هغوی امنیتی تعدیدات خلق و دولت متوجه کول یا غوی ختمولو دی پارا و گرفتاری دی پارا تلاشون جاری و پرون غوی تجمع در لودر تا پرون شبه دی اطلاعات و لمخ مرکزی قطاعات البته اقدام دی پارا لاس بوری که او دی عملیات و پر نتیجه که اول زل که دو کسان چې عبدالخالق او ګلاغا نومېدل هغوی دې شبکې له منځه لاړ او نور بیا هغوی هلته په کوم کور کې چې پټ و زیرزمینی درلودل د هغه زیرزمینۍ نه مقاومت کاوه. طبعا امنیتي او دفاعي قوا مجبورا د هوایي ځواک نه مرسته وغوښت او د هوا له لارې تر پنخه شو هغه زیرزمینۍ په هغه زیرزمینیم کې د ډلې یو سر ګروپ چې شیراغا نومېدل سره د څلور نور کسانو سره له منځه لاړ او دوه درې کسان هلته ونیول شو د هغه نږدې بل کور څخه. نو د عملیاتو په طرف کې بل خلکو ته تاوان او زیان فضل خدای رسېدلی نه دی.
بله
یو جلکی او یو سالی لکه زخمیان شوی و
بله.
نور عملیات تا بریالی تو سر تا ورسید او دقش شبکه چه سنگ پنخه شو ختم شو او لمنزه لار.
بله بله ولی سه با کدر تو ویست چه التا پا پروان ولایت کې کومې وسلواله ډلې ډېرې فعال دي او د دوی فعالیتونه څومره د اندېښنې وړ دي په پروان کې؟
لکه چې زموږ تاسو چې کابل پایتخت دی دغه سه شبکې فعالیتونه کله ناکله کابل کې را برسېره کیږي. پروان کې هم داسې دي. موږ په بګرام کې ځینې ساحو کې هم داسې سید خیل جبل سراج او چاریکار خار شاوخا که کلا ناکلا دغس شبکهی فعالیتونه مخالفین مسلح طالبان او آقای پور مربوط نور دلی تر شرکهی او کوشش کهی چلته و زال پیدا که. خب چون امنیتی قوا فعال دي استخباراتي او اطلاعاتي څنګه چې معلومات تر لاسه کیږي هغه یې په نخښه کیږي او لمن کیږي
ډیره مننه
تلاشونه هغه کوي چې څنګه کولی شي امنیت
کور ودان
تعدید کی او خلک ځان ورسوي
او کور ودان
چې ایجاد کی دا کوششونه هغه کوي
ډیره مننه کوي
ولی سب
او ډیره مننه کوي ولی سب چې وخت مورک